نه بجې شوې احمد شي بریم داسې جړډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون میاشتې تر دیرشمې تمدید شوه. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشۍ نن د مرکزي کابینې په غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتو د پروسه شکل د احصایې له مخې په پاکستان کې د ټولو افغان کډوالو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیږي. د پاکستان حکومت پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې له خپلې خاورې د هغو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا لړۍ چې په ژمي کې لږ ورو شوې وه لا هم روانه ده. د طالبانو چارواکو تر سختو رښتونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس د لویې لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبې، البته نن ورځ ختمه شوې ده، نو سبا شنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بېلابېلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 50 ملي مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بېلابېلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی دی. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشهي چارواکو پرون خبر ورکړ چې سباندې 50 شج او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورته تسلیم کړای شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 شج او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ځینې وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریه ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په پکن کې وکتل او له یو شمېر نورو چینایي لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه کړې ده. د اوکراین د یو سلوچلویر سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی وو بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بندیانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو له ډلې یو سلوشلی په دونسک سیمه کې وشل شوي او شل نورې د لوهانسک، سومي، زپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیشتول شوي دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د دروشتو سرتیرو مړي لیشتول شوي وو. اوسج رډو په منځني چپ دول شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري. روسیې ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې تر 3,00,000 ډیر کسان اخیستمن کړي.
په دې هیله چې دغه خلک زمونږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي.
په دې خبرونه کې به یو شمېر کتونکو نظر د ثور د 2 منټې د کودتا په اړه در سره شریک کړو. نن د ثور 2 ده.
وطن داسې قربانۍ په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې ځانونه کاله.
د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته بیله شوې ده چې هم پکې د نثر نقد لرو هم د شعر نقد او شعرونه.
ببری دی پکای ورکړ دی بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولایلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر صلیب افسری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي په افغانستان کې لږه مروسته یخې چپې لښ تر لښه په 43 ولایتونو کې له 3,00,000 کسان اخیستمن کړي دي. دغه فدراسیون له لوري په یوه راپور کې راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له عملی کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرشوب لا اوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. کرهنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC وایي په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغېزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډېر ځپلي دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي، د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستیو ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 9 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستیو ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډېر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکو له وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل،
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جوماتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معارف مدیریت کې بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل،
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. که زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لیدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي بدلونونو او روسیو پیښو ځپلي، لا هم بشري مرستو ته ډېره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واورې او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 میلی متر پورې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو 4:00.
نن د ثور اومه ده. په افغانستان کې د پوزي کودتا 46مه کلیزه. په دې کودتا کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان حکومت نسکوره کړ. یو شمیر معاصر افغان شنونکي او لیکوالان دا ورځ د افغانانو د بدبختۍ پیل بولي او وایي چې افغانان لا هم د 1950 کال د غویي میاشتې د 8 نیټې د کودتا له پایلو څخه رنځوري. سنا کاکړ راپور لري.
شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د غویي میاشتې په 8 نیټه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د یوې پوځي کودتا په ترسره کولو د افغانستان لومړنی ولسمشر چې 15 کاله په واک کې و نسکور کړ. داود خان او د هغه د کورنۍ غړي او ساتونکي د دې کودتا په ترڅ کې د کابل په ولسمشري سیمانۍ کې چې اوس درګ په نوم یادېږي ووژل شول. هغه په 1252 کال کې د افغانستان له پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه څخه لوینی تویدو پرته د یوې کودتا له لارې سیاسي واک ترلاسه کړ. یو شمېر افغان شنونکي دا ورځ د افغان ولس د بدبختۍ پیلامه بولي. د سیاسي چارو په ویس نصری وایي چې د ایډیالوژي تحمیل او پر پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان تکیه کول د خلق دیموکراتیک ګوند یو له موخو څخه و، او افغانان لا هم د 1252 کال د غوی د اومی کودتا له پایلو څخه رنځوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان هزمو زمان تا به امروز شاهد.
افغانستان له هغه وخت رئیس د جګړو جنایتونو او وژنو شاهد دی. له بده مرغه د پردیو لاسوهنه پر افغانستان د شوروي اتحاد تجاوز او له هغه وروسته د سړې جګړې شدت د میلیونونو هیوادوالو د کډوالۍ او له 2 میلیونو څخه ډیرو خلکو د شهادت لامل شو.
د امنیتي چارو په وخت راڅخه هم ازادي راډیو ته وویل چې د کودتا په تیرو 46 کلونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
د بهرني قوتونو او استخباراتو لپاره د مستقیم مداخلاتو دروازې خلاصې کړلې او افغانستان نیمه پېړۍ په جګړو او بدبختیو کې لاس او ګریوان شو.
احسان الله آریانزی چې یو له معاصرو افغان لیکوالو څخه دی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مناسب په خپلو بېتجربو او ځوانو ملګرو وویشل، ټوله ملکي ادارې یې پوځیان ته وسپارله او وطن یې د داسې قربانۍ په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې زیانونه ګالو. د دې مشرانو د احساساتي چلندونو په بل پړاو کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ چې وطن یې د وینو او باروتو په سمندر لاهو کړ.
په ورته وخت کې د افغانستان یو بل معاصر لیکوال عبدالوهاب وهاب وایي چې په افغانستان کې د غوی اومی کودتا ته د ورته پېښو د مخنیوي لپاره باید اصلاحات رامنځته شي. ستشی هغه ازادي راډیو ته وویل
تر نن پورې ټولو چې په دې هغه کې برخه اخیستله دا پله په غاړه باندې وړي. هیله مندې مې چې د آینده لپاره اصلاح سو او نور ځان ته اجازه ورنکو او نورو ته اجازه ورنکو چې د دې وطن او خلکو په سرنوشت باندې لوبي وکړي.
ویل کېږي کله چې وخت پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ د خلق دیموکراتیک ګوند لاسته ورغی، دغه خوځښت د پوځي مداخلې لپاره یوه پلمه شوه او په 1955 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د سره پوځي یرغل ته لاره پرانیستل شوه. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل زرګونه سیاسي مخالفین زندانی وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو بریا هم د توقع وړ مثبت بدلون را نوست او په هیواد کې د کورنیو جګړو د پیل لامل شو. مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د کابل د حکومت پر وړاندې له 14 کلنې وسله والې مبارزې وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او د 1991 کال د غویي په 8مه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي حکومت جوړ کړ. د سیمو افغان کارپوهانو په اند حکومتونه باید د وخت د ترلاسه کولو د نظام د ټینګښت او د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو لپاره له قانوني لارو او ټاکنو کار واخلي. هغه څه چې افغانستان یې په دې لسیزو کې لږ شاهد و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې دا ازادي رادیو ادبی خبرونه، ازادي رادیو ادبی مجله پروګرام لرو. خو اوس خبرونه لرو. یو دوه خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشهي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوي زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزند یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 14مې د اپریل تر 10مې پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان یې تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو دنده په غاړه لري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی په ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلي دوی دغه ستونزو پر حل هم خبرې وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس په ایران ته مخه کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موترس سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تېره چهارشنبه توماچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تېروي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغاړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحي په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم سو. صالحي په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحي مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحي د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیس، شرافتت رو از طلاب بگیر، سقر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې دننه او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیا غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحي د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحي د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبرې کوي چې له مخکې په زندان کې دی او له شکنجې یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ سوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځشنبه په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحي د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشي سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحي د 1400 لومړي مریض کال په لیندي یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر 28 په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي سو. توماج صالحي د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجې او وهل ډبولو کیسې کړې وې.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بننگ نمون، به نام بمیر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسلمان څو
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد پکې 219 آثار معرفي شوې دي چې 130 چاپ دي او 20 نشان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو، تموس کوي دې شنخال دې کلیزا ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پایا، راهکاری یې نه خو اورم دې لورایا.
او د واتس اپ لارې مو د نصر د یو گروپ لالو ځلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پله حیثیت لري. داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي، د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر ویشتمه یوه سمبولیکه ورځ ده. دا هغه نېټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړه شوي دي. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې مل شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسګونو عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستلو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیره بیا کلیکوال او خپرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خپرونکي یا خصوصي خپرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خپرونکي به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خپرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونه درېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خپرونکي یا خپرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خپرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي.
کتابونه مثلا تغییرات دا خلک
یعنی طالبان چې د کتابونو په عنوانونو او منځپانګو کې سانسور کوي یا یې بدلوي، دا خلک له لوستلو لرې ساتي او دوی مایوسه کوي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د کتاب لوستلو په برخه کې ډېرې بدې اغېزې درلودلی شي.
افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلند په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
به باور مې ای کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست.
زما دا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت ټیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 50 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه سوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوگو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره پکار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخېدلی یم.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې نه چاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړی و په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځن نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزه کې ما نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب په 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولی تصادف د ما نه کمپیوټر ورک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما ایستلې وه هماغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفی چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله قاري شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وایي په دفتر باندې کار شروع کړه چې استاد یې خپل ژوند وګوري. بیا وایي چې
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو، زټې دا شي چټ می خراب. او استاد ته یې غوې د ما کتابونو کې کو ګورا تا چې پرنټ استلې و شي نګر سیمینار ته وی شي هغه ته وخې، ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی. دا خو مخ ته دروژن کیږي چې استاد کتاب نوم بل اس کې راشه او کتابونو کې نوي ته یو پرنټ کاپی راوړه. هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی و په قاتو پوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بشپړ شو چارج.
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي وو. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی وو، هغه د کتابونو معرفي وو او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه مې په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړې. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده. د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د امغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونه دي. دې کې مډالونه، ستاینلیکونه، نښانونه او جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې حکومت او ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جائزې په کول کېږي، نړیوالې جائزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامدار جائزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مساله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستې دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره می خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه می معرفي کړې ده، به د استاد نظر غوښتې دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت ولیکلو، د خلکو هغه وخت تاثرات څه شی وو، استاد څه شی وو، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مي د استاد سره مرکه کړې او عدالتن به ماخذ ورکړي، په ریفرنس کې مي لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب می تنه اخیسته دی منګه دا چاپ کړي. مثلا په څیړنه کې د استاد نظر غوښتې دي، او شعر کې می د استاد نظر غوښتې دي چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی، او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توایي، همدغه په فولکلور او په متن څیړنه هر برخه کې می
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاو او کنه لزان سر مولي کې چې کلمه ولده سره خبرې کولې؟
ما استاد سپیشل کال کله په ما سره کبي چر عمل ته مستقیم لیکلو، کله می سکړې هم دی، حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسې کابل کې نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې ثبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې هم راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړي دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو، او ما خپل یو دوست ورکه او هغه پېښور نه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی، پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې ویلا رسیدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګلی پکې بیان کړی دی، او بله خوبي دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي، یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړي دي. خو دایمین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی دا پاره لنډ نظر ورکړی دی چې دغسانه دی، خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي. مثلا چې دا تیمري کې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلي، او بل خوبی دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي
عمومی خبری کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راتلاتی جنې چې فولکلور بحث لري. ما یې په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب د استاد ولسی سندري کله چې د ولسی سندري معرفي کوي چې استاد هغه کتاب دغه کال کې لیکل دی په دغه کتاب په اول ځل په دغه کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغه کلونو کې بیا چاپ شو. په دغه کې دومره د ولسی ادب باندې معرفي شوی دی. د دې تر څنګ د دې بحث په پایل کې د ولسی ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شو. البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنه هڅه کړي چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه ډیره درنه ده چې قدیس هڅه کړي چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړي دي کوم اثر لیکلي دي تر دې چې هغه اثر ډېر نور وپېژندل شي. د دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپې څنګلوي په برخه کې
یو حکیت او ورکتا. لشاغلی بدر څخه مننه. تر وی خبرتیا ورسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زدکړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څو وخت وهي موضوع بسندري زولایلو چې سوله به د هر کتاب سري زولایلو پیری د عاشقي به د لډا غډا غوښتم پیری د عاشقي به د لډا غډا غوښتم دا کوډ د دستر ګور تعویز زولایلو او غوسه ته به د څخوګه مسکا کړل ورګډا غوسه ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه ادا دې په هر حال کې سولهیزه ولیلو زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه په دې باب دې چیرنه هر اړخیزه ولیلو او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه را نولجا حمله دې ترتیب کړي ډله ییزه ولیلو قربان می دې کړي زر غزل ځکه خبرو قربان می دې کړي زر غزل ځکه خبرو لهجه دې خوندوره سیمه ییزه ولیلو او ببری دې پکای ور کړ دې بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خو شمو تورو تموس کوي د شنه خال د کلیزه ولایلو تموس کوي د شنه خال د کلیزه ولایلو.
دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه ایسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیې ته لاس ورکړی دی او د لیلو لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپله ژبه ولري، یعنی خپل ږغ ولري د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا دی کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا به د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، زما له کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کې او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کومه کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لوما لوما ران وړې تول رانجا आवाज پکوما تا مې زړه دی د پختي او در ختلای کمرې او کې تړي سره راځلوما یا د خپل تصادف د کیسې پایه راخکاریږي نه خو اورم دې لورایا درته ګورم د کمران دي چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستی یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي
اوبه راشي او په شګو کې تودې شي، لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي، پاڼې وناڅي، شمال غیږه کې پریشي. د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده، خاموشي غزل مسته سرنده ده، پر سکرو پرتې تڼاکې د لوند دي، د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده. کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم، ترېنه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم، ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې، په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کړو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ له لارې ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د ښاغلي غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټولی د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی، هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو، او بیا د راتلونکي سهار تر اونیو بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوال یې تعقیبوي.
د واتس اپ لارې د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نثر یو علمي پښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاه پاڅون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره، خپل لیکنې د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهیږي، نو پکار دی چې زه د زاړې پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی، او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره
لنډ ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنځشنبه په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتساپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاري سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی، ملغیا صاحب په ما سره وتوانېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو جامعات.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د خپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړ ته ډیر حسول کیږي، زړه یې دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زده کړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالي اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره له پیله مل و. دی وایي چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه رګاوه، خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټولو کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتساپ له لارې د نثر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه پرانستی کړکی بللای شو، یا وایي چې یو نوی داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، له دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کلی لری دغرا گور گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوانا سپلے می تری دی یوان دوانا لکلی لری دغرا گر گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤں کے لزرمی ساوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر خرتے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا توائی شدا ببادا کخ توائی شدا ببادا کخ توائی لکلی لری دغرا گر گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوارا سفلے می پریدی یوان دوارا سفلے می پریدی یوان دوارا